ماسپخین دو بجی دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. هیله ده چې د اختر ورځې به مو په خیر او په خوشحالۍ او په سوله کې تیرې کړې وي. قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه د روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام لپاره چې په هغه کې به تاسو هم برخه اخلئ او ډاکټران به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي، د دې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. حمید مومند به د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: د ننګرهار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې شوې دي. مقدونیه نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدلیږي. بشپړ خبرونه: د ننګرهار سیمایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کماوال وایي په دې حمله کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي کماوال په وینا د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علت دا دی چې ځینې قربانیان د پیښې له ځایه مخامخ کورونو ته انتقال شوي دي. دا برید چې مسؤلیت داعش ډلې منلی، پرون ماسپښین د روداتو ولسوالۍ په غازي امان الله خان ښارګوټي کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو لخوا د اوربند د نمانځنې پر مراسمو وشو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله ګیانی آزادۍ راډیو ته ویل چې په وژل شویو کسانو کې وسلوال طالبان، افغان سرتیری او ملکی وګړي شامل دي. خو ګیانی زیاته کړه چې روغتیا پال به د ټپي طالبانو درملنه هم وکړي.
زموږ سپارښتنه همدا د روغتیا پالو ته چې د نورو ملکی وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په درملنه کې لړیر ګړندیتوب او د خصخه کار واخلي.
داعش ډله د حمله په داسې حال کې کوي چې د اختر له لومړۍ ورځې څخه وسلوال طالبان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوربند د نمانځلو په مناسبت لویو ښارونو ته راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر کریم خلیلی نن په یو خبري کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به له دې ډلې سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. ښاغلي خلیلی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر له لومړۍ ورځې څخه د نافذ شوي اوربند په اړه وویل چې دا یوازې اوربند نه، بلکې د تلپاتې سولې پر لور یو ګام دی. ولسمشر غني پرون د هیواد وسلوالو قواو ته امر وکړ چې له اختر وروسته د هم اوربند رعایت کړي او ویل چې په دې اړه د پرېکړې جزئیات به وروسته روښانه کړي. د سولې د عالي شورا رئیس پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د اوربند موده وغځوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند رعایت هرکلی کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یو خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند تمدید ستاینه کړې او پر وسلوالو طالبانو یې غږ کړی چې دوی د هم د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو هیلې ته مثبت ځواب ووایي. په خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د حکومت لخوا د اوربند تمدید د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره یو واضح فرصت دی. یا امامت ویلی دی چې دای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره د اساسي ګامونو غوښتونکی دی. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ. د دې حرکت رسنیو مسؤول بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی شمیر اوس نوي کسانو ته نږدې شوی دی. د سولې ولسی حرکت اته غړو خپل پلی مزل نږدې یوه میاشت مخکې له لښکرګا څخه د پلازمینې پر لور پیل کړ او د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو له سیمو د تیرېدو پر مهال لسګونه نور کسان ورسره یو ځای شول. شاوخوا 613 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. ډیری دا پناه غوښتونکي د افریقا دي، خو د هغو په منځ کې یو شمېر افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی چې د 26 هیوادونو اتباع دي د اسپانیا جنوب ختیځ ښار والنسیا ته ورسول شول او څه باندې 2000 کسانو چې ډیری د سره صلیب رضاکاران او ترجمانان وو د دوی هرکلی وکړ. د ایتالیا د ساحل ساتونکو دوو بیړیو چې په هغو کې یو شمېر پناه غوښتونکي سپاره وو دا بیړۍ تر اسپانیا پورې بدرګه کړه. مقدونیه نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدلیږي. د مقدونیه نوم چې د یونان د یو ولایت نوم هم دی، له 1991 کال راهیسې له یوګوسلاویا څخه د مقدونیه له بېلېدو وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ترنګلتیا اصلي علت و. د دې موافقې سند د مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر نیکولا دیمیتروف نن له خپل یونانی سیال نیکوس کوتسیاس سره لاسلیک کړ. د یونان صدراعظم الکسیس تسیپاس دا پریکړه تاریخي وبلله او ویې ویل، موږ د دې لپاره راغلي یو چې د تاریخ د ټپونو علاج وکړو. او د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف وویل چې د دواړو هیوادونو خلک باید ماضي هیره کړي او راتلونکي ته وګوري. دا موافقه به د یونان او مقدونیه د پارلمانونو له تصویب وروسته رسمن د اعتبار وړ وي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د دریو هیوادونو د لوبډلو مسابقې په پام کې دي. کاستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي. پرون فرانسې 2-1 استرالیا ته ماتې ورکړه. ارجنټاین او آیسلند 1-1 مساوي شول. ډنمارک 1-0 پیرو ته ماتې ورکړه او کرویشیا له نایجیریا څخه 2-0 وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، ساعت 2:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستین. به یکی دیگر از برنامه صحت با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه دکتر عبدالواحد صدیقی متخصص داخله را با خود داریم. البته شنوندای عزیز، موضوع برنامه ما پرخوری ها در روزهای عید است. پس از اینکه رمضان خاتمه پیدا میکنه، اکثریت شنوندای ما پرخوری میکنن در روزهای عید. سر عواقب و مشکلاتی را که به بار میاره امروز موضوع برنامه ما هست. شما هم میتونین زنگ بزنین. شماره های تماس برنامه هست 0700 822 755 و 0799 20 35 40. منتظر تماس های شما عزیزان هستیم. دکتر صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه.
مننه، خوشحال اوسه تاست تاست در رادیو تخنیکی همکاران تا گران و اوریدونکو در سلام و احترامات و در اختر مبارکی هم تاست وایم.
خیلی تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که در روزهای عید اکثریت یا تعداد از شهروندهای ما وقت پرخوری میکنن، چی عواقب بد را میتونه داشته باشم؟
باید وایو چې خپله هضمي سیستم د انسان په بدن کې یا ډایجستیو سیستم یو له مهمو سیستمونو څخه دی. البته د انسان د بدن د یولس یا دولس سیستمونو جملې څخه د دغه سیستم ستره وظیفه چون خپله ډایجسشن دی، یا د غذایي موادو هضم دی، د غذایي موادو ابزاربشن دی یا جذب دی. او ترڅنګ خپله د انسان د بدن د مختلفو حجرات او د مختلف سیستمونو لپاره د انرژي او د کالوري عیارول دي یا برابرول دي، ترڅو خپل دغه انسان خپل هغه روزمره ژوند یا هغه روزمره فعالیتونه په نارمل شکل باندې پر مخ باندې بوزي. دلته هر څومره چې یو انسان د خپل پسله هغه ضروریات څخه اضافي غذایي مواد څخه استفاده کوي، اصلا ستونزې مشکلات خو ورته ډېرې جدیږي. که چېرته مثلا اضافي غذایي مواد بود شي خپل هضمي سیستم باندې، لومړی دا چې دا غذایي موادو هغه ډایجسشن یا هضم په در شکل باندې نه ترسره کیږي، دغه د هضم پروسه خرابیږي او ترڅنګ خپل د جذب پروسه خرابیږي. په نتیجه کې خپل شخص پر معده باندې فشار راځي، په معده باندې چون لوډ ډیریږي شخص تخپل د معدې په اصطلاح اپی گیسترک د برخې دردونه ورته پیدا کیږي، ایریټیبلټی ورته پیدا کیږي، نارامي ورته پیدا کیږي. د دې ترڅنګ امکان دی ولر چې خپل زړه بدوالی یا نازیه ورته پیدا شي، ترڅنګ ومیټینګ یا استفراقات امکان دی ولر چې پیدا شي، د دې ترڅنګ خپل ډیریا اسهالات باندې امکان دی ولر چې اخته شي، او ترڅنګ خپل یو بدبو یا ارګمای په اصطلاح چې د خولې ترجیم. دغه په مجموع کې هغه ستونزې مشکلات دي چې یو انسان پرخور او سیگی یا د اضافي غذایی مواد نه استفاده کوي نمکانه د ډشته شي د غستون زی مشکلات ته ایجاد شي.
بله ډاکټر صاحب، موضوعات خوب را شما اشاره کردین. وقت ما یک ما روزه میگیریم و اما سیستم هاضمه با 16 ساعت یا 15 ساعت غذا نخوردن عادت میکنه. وقتی یک بار عید میایه و ما یک بار شروع میکنیم به خوردن چیزهای زیاد، این واقعا چقدر سیستم هاضمه را برای آینده ها با مشکل مواجه میکنه، تنها به روزهای عید نه.
واضح خبره ده چې خپل هضمی سیستم نه تنها د انسان د بدن ټول سیستمونه ابتدا کې دغه موږ تاسو د روژې د مبارکه میاشتې دغه درې ورځې او لږې حالت کې تیره او دا خپله دغه مختلف سیستمونه د دې سره اډپټیشن کوي، د لږې سره یا تطابق ورسره کوي. په دې کې چې خاص رول خپله د هضمي سیستم دی، په ابتدا کې چون یو تطابق موجود اوسیږي که متوجه شوي یاستئ، هغه ابتدایي روژو کې هم شخص ډیر نارام اوسیږي، فردن د شخص هضمي سیستم باندې یو ډول فشارونه موجود اوسیږي، ستړتیاګانې موجود اوسیږي، نارامیګانې موجود اوسیږي، تر هغه وخته پورې چې تر څو پسره د دې دغه هضمي سیستم ورسره د بدن نور سیستمونه تر څو اډپټیشن کړي یا تطابق کړي. هر کله چې روژه خلاصیږي، یعنی د لږې حالت پسله خاتمه پیدا کوي یا فاسټینګ حالت، یعنی هدف دا ده چې مثلاً اختر شروع کیږي، یعنی بوزه شروع کیږي او شخص مثلاً په سلور ساتونه کې هغه د درې اوقاتو غذایي مواد څخه استفاده کوي، دلته هم یو تطابق ته اړتیا شته. د ابتدایي ورځ د اختر، البته د کوچني اختر او لومړنۍ ورځ باید یو انسان ډیر احتیاط وکړي، ځکه هلته چې خپل اډپټیشن د هضمي سیستم وجود نه لري، البته تطابق نشته د غذایي مواد پسله چې دا شخص ورڅخه استفاده کوي. امکانات ولري که چېرته همدغه اول ورځ باندې پسله د اضافي غذایي مواد څخه استفاده کوي، بیا هم ورته ستونزې مشکلات ایجادیږي چې مخکې مې ترې یادونه وکړه. آینده کې هم چون هضمي سیستم داسې یو سیستم دی چې هغه ستره دنده یا ستره وظیفه چې مخکې مې هم ترې یادونه وکړه، هغه میتابولیزم دی یا استقلاب دی، پروسه د انابولیزم او کټابولیزم ترسره کوي، د انسان د بدن لپاره فرضن غذایي مواد عیاروي، انرژي برابروي، په اصطلاح کالوري برابروي، تر څو خپل شخص هغه روزمره ژوند اتر مخ پر وړاندې باندې بوځي. دلته آینده کې امکانات د شته چې به ستونزې چې پیدا کیږي هغه د معدې ستونزې اوسیږي، فرضاً د معدې مختلف میکروبونه، خپله ستړتیاګانې، خپله د هضمي طرق آینده ژوند کې هم امکان ولري چې ایجاد کړي. ولې فعلي ستونزه چې پیدا کوي هماغه ستونزې چې مخکې مې ترې یادونه وکړه، خپله د هضم خرابېدل دي، په معده باندې فشار راتګ دی، په اصطلاح د غذایي موادو خاصاً د فایدناکو موادو هغه جذب خرابوالی دی، یعنی ابزربشن خرابېږي، د څنګه احسانات شخص ته پیدا کیږي، په اصطلاح استفراقات، زړه بدوالی، معده باندې فشار او په اصطلاح یو بدبوی ارګمه هم شخص ته پیپته کې ایجاد دلی شي.
بله شنوندای عزیز، بار دیگر شماره تماس برنامه را اعلان میکنم، منتظر تماس های شما ایزان هستم. 0700 822 755 و 0799 20 35 40. یک تماس داریم. بله سلام علیکم شنوندی عزیز، مهربانی نامتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله صدای مرا دارین؟
بله سلام علیکم محترم تا سلام علیکم محترم ڈاکٹر صاحب تا
علیکم سلام، سلامت باشین، عید بر شما و به خانواده محترمتان تبریک میگیم. موضوع برنامه پرخوری در روزهای عید است، میتونین شما اگر سوال یا نظر داشته باشین با ما شریک بسازین.
قربان بشم تا که تم دارنگه در عید مبارکی تا محترم دکتر صاحب تا هم داشت استاج در عرض همکاران تا بخار و تندستیم در قربان نه محترم وقت که بعضی مسلمانان و روزه نیولی در علاقه جنه قبوله کی
آمین
بعضی دست ورون ندی که در امداسه چه کلار بوزه سی در مخ که دلوگی احساس کهی تون را چه خوراک حلاس کهی گی آغا خوراک کهی آیا در چه خوراک خوباره که داکتر سای نوزا بکتن در چه تون را نور مرزون آمان سرالی در تنمور سر نمشکلات نا پیدا کهی گی یو دا پکتن او بلکه از دیر خوراک نکم سبایی من دسی یو پیالا چاوی چه تو در دین رئیس تا مزدازرم و در میدن که دسی ایشی گی دسی سوزش کهی دا څه تاثیر دی ډاکټر صاحب ته توسه را تل لري او د شرم هم بچی ډاک ډاک غونډه کیږي پر کوری منه دا کړی خالي یو کله خالي څه مشکل دی اکثر ځین مزار دوه پوښتنې وي
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین. دکتر صاحب شنیدین که شنونده ما گفتن که کدام امراض و مشکلات پرخوری به بار میاره و گفتن هرچند خودشان پرخور نیستن اما سوزش معده دارن، دلیلش چیست؟
دیر مهم خبر دادم، هر سمره چی یو انسان دا خو غذایی مواد څخه استفاده کی، یعنی ویلشم چی خپلا دا مکمل غذایی مواد یا انا فود څخه استفاده کی. مکمل غذایی مواد مون ها غذایی مواد شو ویل چې هغه خپل ترکیب کې مکمل نیوټرینټس ولري یا مکمل مغذی مواد ولري، چې هغه له جملې څخه پروتین دی، خپل کاربوهایدرات یا قندی مواد دی، لیپید یا فات یا شحمی مواد دی، خپل مایعات دی، منرالی مواد دی، ویتامینونه دی مختلف. دا که چیرته په مجموع کې یو غذایی مواد په ترکیب کې موجود وسی کې دی دمغه انا فود ورته وایي یا مکمل غذا ورته وایي. انا فود یا مکمل غذا که چیرته یو شخص ورڅخه دا مشل لپاره استفاده کړی او اضافي ورنه استفاده کړی او په مقابل کې دغه شخص بسلا اکټیویټي هم کموسیږي، موومنټس حرکت هم بدن کموسیږي، یعنی هدف نه دا چې مقابل کې فعالیت هم کموسیږي، یعنی شخص بسلا ډیر انرژي اخلي، انټیک د انرژي یا د کالوري ډیر دي مګر هم د هغې مصارف کم دي. نو دلته طبعا ستونزې مشکلات دغه شخص ته ایجادیږي ځکه دغه بسلا د انسان د مختلف ساحو کې هغه ذخیره کیږي او بالاخره د دې بسګر چې مختلف امراض رامنځته کیږي. یو لږه جمله خاز ویل شم که چیرته یو شخص د امیش لپاره د ډیر غذایی مواد څخه استفاده کوي او مقابل کې دغه مصارف کم وسیږي، یعنی هدف دا دی چې یو شخص بسره ښه غذا خوري او مقابل کې د امیش لپاره استراحت کوي، کوم روزمره فعالیت نه ترسره کوي، نو دلته دغه شخص ځي په طرف ته چاقوالی یا د اوبیسیټي. چاقوالی یا اوبیسیټي خپله بسله هغه زمینه برابروي نورو امراضو ته، خاصتاً میتابولیک امراض ته یا استقلابي ناروغیو ته چې موږ ورته په مجموع کې ویلی شو چې یو میتابولیک سندروم جوړېدو بس ګرځي. چې هغه له جملې څخه خپله همدغه اوبیسیټي په تعقیب د شکر ورته پیدا کیږي یا ډیابټس میلایټس ورته پیدا کیږي، تر څنګ یې فردن هایپرټینشن ورته پیدا کیږي یا د وینې لوړ فشار ورته پیدا کیږي، د دې تر څنګ امکان دولت چې په کارډیک ډیزیز باندې مبتلا شي، یعنی قلبي امراض ورته پیدا شي، د دې تر څنګ هایپر کولیسترمیا ورته پیدا کیږي او هایپر لیپیډیمیا یعنی د وینې غوړ په استعمال لوړیږي. چې دا به په مجموع کې د تمګ په توابط کې میټابولیک سندروم ورته وایو یا استقلابي سندروم دی، چې دا حقیقت کې بالاخره د شخص د مړینې باعث ګرځي. د دې تر څنګ نور هم ستونزې مشکلات ته زمینه برابرېږي، یعنی هدف مې دا دی که چېرته شخص ته چاقوالی پیدا شي نو دغه چاقوالی خپله زمینه برابروي مختلفو امراض ته چې بالاخره په صلاح د شخص د مړینې باعث ګرځي. بل سوال ضرور دا و چې په صلاح د اضافي غذایي مواد څخه استفاده نه کړم، مګر یو چای څخه استفاده کړم او معده سوزش لري. باید ویو چې خپله چون بعد د دې صورت نه هغه ابتدایي ورځې دي د کوچنی اختر، البته لومړنۍ ورځ دوهمه یا دریمه ورځ هغه چون ابتدایي ورځې دي، ما خپل خبر کې مخکې هم یادوري کړی چې دلته خپل زموږ اساس یې هغه ډایجسټیو سیستم یا هضمي سیستم په اصل هغه درست اډپټیشن نه لري، تطابق نه لري. په اصل مخکې موږ صرف دوه وخته غذایي توکو استفاده کوله، یعنی یو روژه ماتي وخت کې او بل هم پشمني وخت کې. اوس چون دا پروسه تغییر خوري، دا اوقات تغییر خوري، اوس تقریبا اته ساعته بعد موږ د غذایي مواد نه استفاده کوو، یعنی که ویلی شو چې خپله سهار غرمې ټیم کې او بل ماښام یا ماخستن ټیم کې. نو دلته دغه درست تطابق خپله د هضمي سیستم د حجراتو وجود نه لري د غذایي مواد مقابل کې. نو دلته که سړی عادي شي نه هم په ابتدا کې استفاده کوي یو ډول بوج احساس کوي په خپل هضمي سیستم باندې یا په معده باندې. نو چون خپل شین چای د ورور ویل چې ما استفاده کړی او معده مې سوزش لري، چون که چېرته ولږې حالت کې ځین اطراف کې ځینې ورونه ځینې فامیله دا رسم رواج لري چې د سهار د لمونځ وروسته په فرزندوی د شین چای نه استفاده کوي. دغه وخت چون دا شین چای واقعا د انسان معده باندې فشار راوړي، بوج جوړي، امکان دا د شین چای علت اوسیږي. که چېرته په سلاد د مایات نه استفاده وکړي او د کم غذایي مواد نه استفاده وکړي، زه فکر کوم چې د معدې سوزش به هم مشکل به رفع شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، بله منتظر تماس های دوستا هستیم. یک تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولس ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم اختر مبارک شه پدل هادي وردګ باندې چکنه
علیکم سلام اید شما هم مبارک بردک صاحب میربانی موضوع برنامه را حتما شنیده باشین موضوع برنامه پرخوری در روزه یید است نظر یا سوال اگر داشته باشین بفرمایین
من نه محترم دکتر سلطان دختر مبارکی هم خدای دیگر چی دای بمروغ و جوری محترم دکتر سلطان ما بغا سوال پوکتن ادا دی ما اشتیو دیر ادا دیر زر زر وگای که اگم اپو دیگو روزا که وام وگای که نما زیاد هاو که بوزا که وام زیاد وگای که اگم نو بیا برادر اس په مدام باندې بوجم نه وی خو وګای کې ان زیات او داسې د لاسو ټول ازر ته پیدا شي بده زمون وګی دا کې نو کوم دوه باندې ولا سه مختصر او چې دې به خوشاله شوم نه
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین دکتر صاحب مهربانی
وردک صاحب د سوال مقابل کې به دویم چې خپل مولګ حالت کې چې دی وایي چې زه په سلا لړزه را ته پیدا کیږي باید وایو چې خپل دغه وخت کې چې د وینې ګلوکوز سوي حقیقته کې زیاتره خلک هم په اوسني شرایطو کې هر کله چې د وینې ګلوکوز سوي حقیقته شي چې په دې کې موږ ته یو معمولي سلا استفاده کوو د هایپوګلیسیمیا که چیرته شخص ته هایپوګلیسیمیا پیدا کیږي یعنې د وینې ګلوکوز سوي د نارمل څخه حقیقته کیږي ته من دا وځي خبره ده چې هغه ته لړزه پیدا کیږي وځي خبره ده چې هغه ټکی کار کیږي یعنې چې ضربان ډیریږي پلپټیشن ورته پیدا کیږي احساس د زړه د ضربان کوي د دې تر څنګ یو کولډ سویټینګ ورته پیدا کیږي یعنې یخه خوله ورمن راځي بهترینه خبره ده د دې علت چون معلوم دی ښه خبره ده چې د غرور د همیش لپاره د ځان سره خواږه شیان ولري یعنې هدف ده چې یو چاکلیټ ولري دغه وخت د غرور کولی شي چې د خوږ چای نه استفاده وکړي یو چاکلیټ نه استفاده وکړي د بوري څخه استفاده وکړي یا د ګوړې څخه استفاده وکړي د دې علت واضح دی او تر څنګ چون دی و چې زما اشتها ډیره ده زه باید وایم چې خپله د اشتیا خواله دا یو ښه حالت دی څومره چې اشتیا ښه اوسیږي پسله هغومره هغه شخص احساس د راحت کې پسله ښه غذایي مواد نه باید استفاده وکړي بدن هم نارمل اوسیږي کولی شي پسله اکسرسایز پروټین شکل باندې تمرینات ترسره کړي ولې ځینې امراضو کې باید وایو چې خپله البته اشتیا ډیریږي یو لغه جملې څخه هایپر تایرویدیزم یا شکر ناروغان یا ډایبټس میلایټس پسله شکر ناروغان هم زر فاستینګ حالت ته ځي زر دولګي حالت ته ځي د هغې چون حجراتو ته په درست شکل باندې په کافي ډول باندې هغه ګلوکوز نه رسیږي تر حاله کې د هغوی د وینې ګلوکوز سویه معمولا لوړ اوسیږي یعنې هایپر ګلیسیمیا لري دلته هم هغوی پسله وږي کیږي ښه خبره دا ده چې د غرور د فعلن لپاره البته د وینې د ګلوکوز سویه معلومه کړي پولګي حالت کې چې موږ ورته معمول استعمال استفاده کوو یو 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 فاستینګ بلډ شوګر باید وګوري ولګي حالت کې د وینې د ګلوکوز سویه معلوم کړی آیا د وینې ګلوکوز سویه همیش لپاره ښکته کې کنه د وینې ګلوکوز سویه لوړه ده نو هدف دا دی چې شکر ناروغي باید موږ د ډول مریضانو کې باید اړت کړو که چیرته همیش لپاره د غستون دی بیا شکر نو سګي د وینې ګلوکوز دغه برخلاف ښکته کېږي نو به تر خبر دا چې د غرو همیش لپاره د خوږو غذایي مواد نه استفاده وکړي او همیش لپاره خپل جب کې خواږه شیان لري یو خبره ډیره مهمه ده چې خپل د وینې د ګلوکوز سویه چې هر څومره ښکته شي البته د طب علما وایي چې نسبت هایپر ګلیسیمیا ته یا د وینې د ګلوکوز د سویې لوړوالي ته هایپر ګلیسیمیا یو خطرناک حالت دی یعنی د وینې د ګلوکوز سویه چې څومره ښکته اوسیږي دا هغه د وینې د ګلوکوز سویې د لوړوالي په نسبت باندې خطرناک دی ولې ځکه چې دغه مریضان زیاتره ویځي هایپر ګلیسیمیک کوما طرف ته ځي او هر څومره چې هایپر ګلیسیمیک کوما کې چې یو شخص ته پیدا کیږي نو دا به یو ایریورسیبل حالت ته داخليږي حتی د کوما غترم حتی بیخیا غسلورم ګریډ چې موږ ورته براین ټی ترته د دماغي مړینې ورته وایو هغه د داخليږي او بل اخر د هغه شخص ایکسپیر یا د مړینې بایسیکل دی تلف کېدو بایسیکل نو ښه خبردار چې د وینې ګلوکوز سویه باید پرې نه خول شي چې هغه ښکته شي ځکه دا یو خطرناک حالت دی او ورور کول شي همیشه د خپل جیب کې باید یو خواږه شین ولري کاغه چاکلیټ وسی کاغه بل شی وسی کې باید ورڅخه استفاده وکړي
بله خیلی تشکر ډاکټر صاحب بله تماس دیگر هم داریم یک تماس دیگه هم میگیریم بله سلام علیکم بفرمایین اسمتان و از کجا تماس گرفتین
جمعه گویند پرژه و رسواله نماله ما در اخذر کم نزا پوکتن نماله ما در سرم بازی وقت کرده چه درد بردی دوانه او سرم در شراب دیزی دا بچه تاثیر او در زرنه زرنه جیشی گی گونه را خو میده شی گی خو منگوهای جی زرنه شی گی
اخوینم بتریو وبم راځي دې مې دې ما نس کړم اې دې تا وکړ دا
بله خیلی تشکر جمعگل از اینکه تماس گرفتی با برنامه. دکتر صاحب شنیدین سوالشان جمعگل بودن از فرزه میشه پاسخ بدین برشان؟
واضح خبره در چه خبالا در هرد برن سرا یا در پسرا در میده سوزش سرا نور تلجی مشکلات هم موجود است، یعنی خبالا پسرا خلی در تروی و با هم را جیم کندور شخص سرا هردک هم پیدا که سرجز دیگانی یا خپل هډیک چون مختلف عوامل لري او مختلف انواع هم لري. یو لاغي جمله خاص تر لامل هغه د هضمي سیستم په سره مختلف امراض یا د هضمي سیستم د مختلفو برخو نارامي ده او ناراحتي ده چې شخص بل اخر هډیک سردردي هم پیدا کیږي. د دغه ورور چون د کوم اعراض چې دی په سره واضح کړو امکانات د شته چې په سره د ورور خپل ده مدی ستونزه و داری، دی مدی مشکلات داری، هر کلاجه دی مدی البته آغا حجرات چه میده که دی چه منگور دبتا ما بود که پریتل سلس ورطا و یجداری حجرات چه آغا دامش دا پارا HCL یا هایدروکلوریک کسی دی مدی تیزاب تولید دی چون هر کلاجه دی تولید دیر شو یا خبلا دا جداری حجرات فعالیت یا کرن دیر شو دی نظر عوامل تا فرق داری پسلا باید آقا وقتی دخبار در مدی سوزش بینده که او بالاخره هر کل چه شخص استراحت که که چرد آقا سنت طریقه بانده دی استراحت نکرد، یعنی بخیار خبانده دی سنم لی امکان دوره چه دی شخص از هر تیم که خلی تطریب و بهم رش نو بیتر خبر دار چه دقا ورور کولیشی چی فردن هر کل چه مدی سوزش که و دی کولیشی چی یا گیلات او بس خدی استفاده بکرد کما او بودی چه خلی دی مدی دا تیزا باید سیل دا تجیب باید گردی دی ترسنگ دا ورور کولش شي د بودنی یا نانا انلس خو استفاده وکړي او د نخود د نسخه استفاده وکړي. او تر څنګه به تر خبردار چي دا یو عمومي داخلي متخصص ډاکټر صف ته دي مراجعه وکړي تر څو د معدې هغه مربوطه معاینات دي چې هغه تر سره کړي او علت معلوم شي چې آیا واقعا د دې معدې تیزاب لوړي کی واقعا آیا دا فردن گیستریک اولسر لري یا د معدې زخم لري یا د اچ پی لري لري یا د معدې میکروب لري یا هم د دې په سیر باندې نور امراض که چیرته وجود ولري نو ان شاء الله تداوی کیږي، امکانات د شرش درملنه وشي او په سلا بل اخر ستونزې حل شي.
خیلی تشکر. تماس دیگه هم داریم او را هم میگیریم. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله صدای مرا دارین؟ بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین؟
وعلیکم سلام، از راتم گر ولایت نا دکتر صاحب سلامون آوائم آتا دکتر صاحب نا دا پستانا دا
میره بانی
بودی اون خورا کم زیاد کما او میوجاتم خورا ما بدا کمزو وزن مدیخی نزیاد چیگی وزن مدیر کم دا دا پستانا کده ما تا وای یا چیرته کوم ډاکټر راته وخی او یا خپل هغه ماته راکی نو ډیر کوي.
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین به برنامه. دکتر صاحب از لوگر تماس گرفته بودن، حضرت شنونده ما گفتن با وجودی که خوراک زیاد میکنن اما وزن نمیگیرن، مشکل در چیست؟
دلته باید وایو چې خپل هر کله چې د غذایي موادو په سلا په درست شکل باندې ډایجستشن یا هضم ترسره شو نو بیا په درست شکل باندې د هغه جذب یا ابزربشن هم ترسره کیږي. خاصتاً د غذایي موادو البته خاصتاً مغذي مواد یعنی نیوترینټس چې مخکې مې دوري وکړه هغه په سمال انټسټینلز کې یا په کوچنیو کولمو کې ځینې ساختمانونه دي چې موږ ورته تبابت کوي، ویلای مایکرو ویلای سرکولر فورس ورته وایو. د دې سره وظیفه دارم چې همدغه مفیده مواد یا فایدناک مواد چې د انسان د بدن لپاره فواید رسوي او انرژي تولیدوي دا جذب کړي، او مقابل کې هغه فضله اضافي مواد په سره د همدغې هضمي طرق دلارنه یعنی هضمي کانال پوسته باندې بالاخره هغه اکسکریټ کیږي یا اخراجی کې بیرون ته غورځول کیږي. دلته څو خبرې دي، یو که چېرته خپله هضمي سیستم وظیفه ستره وظیفه چې همدغه هضم او جذب ده، که چېرته د دواړو پروسې خراب شي بالاخره هر څومره چې یو شخص د غذایي مواد نه استفاده وکړي بیا هم د دې جذب درست نه ترسره کیږي، او کله چې جذب ترسره نه شو نه امکان ولري چې دغه شخص وزن ونخلي. تر څنګه ټول هغه اشخاص چې په سلا هغوی د همیش لپاره د انټي بیوټیکس څخه استفاده کوي په دوامداره شکل باندې د میکروب ضد درمل څخه استفاده کوي، هغه هم یو زمینه برابرۍ په سلا چې هضمي سیستم کې د هضم پروسه خراب کړي. در سنگ په ماشومان کې البته خاصتا ملنیورش کسان کې یا کسان چې هغه بیو سی ویر پروتین انرژي مونټریشن یا خوراکي باندې مبتلا اوسيږي هغه کې هم دغه ځینې ساختمانونه چې متری دوري کړ هغه کوچنی اوسيږي او هضم یا جذب نه تر سره کیږي نو په مجموع کې ویل شم کچیرته یو شخص هضمي کانال کې او ورسره د هضمي سیستم ملحقات چې په هغه کې فردند جګر مربوطه افرازات دي په هغه کې خپل د پانکراس د غدې مربوطه افرازات دي په هغه کې خپل د ګال بلډر یا د کیسه صفرا کوم ذخیره د مایع صفراوی چې ده په صدا کې دغه ټول کې یو ستونزه موجود وسیږي نو ته باندې غذایي مواد هغه هضم شوی دي دغه جذب په درو شکل باندې تر سره کیږي دلته بهترین خبر دا ده چې د غرور باید د عمومي داخلي یا متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او ستونزه باید پیدا شي ځکه د غرور خپل وي خپل خبرې کې و چې زه همیشه د تازه میوونه استفاده کوم د غذایي مواد استفاده کوم د دې ترسه د دې ترڅنګ بیا هم په اساس د وزن ناخلم یا بلای چې ذهني تشوشات ولري روحي مشکلات ولري ځکه ذهني تشوشات روحي مشکلات کې هم د غستون دي چې شخص فرض نامیش لپاره تشويش کې وسیږي نارام وسیږي مازی نارامي لري بیا هم په اساس د وزن ناخلي نو به تر خبر داده کوم ستونزه مشکل چې لري به خبر داده چې یو متخصص ډاکټر صاحب سره پر مشوره وشي د ضرر معنا تر سره شي علت پیدا شي او ان شاء الله درمنه به هم په درسي کې ون تر سره شي
بله خیلی تشکر ډاکټر صاحب یک سوال دیگه میخوام مطرح بکنم که در روزهای کدام غذاها باید استفاده نشه یا از استفادهش جلوگیری صورت بگیره که سبب فشار آوردن بالای معده میشن
واضح خبره در طول همه غذایی مواد چه در انسان پر بدن منده فشار روی هضمی سیستم منده فشار روی دقیقه خباید اجتناب بشیم باید یو چې خپل هضمي سیستم البته یو له هغه سیستمونو ته جمله څخه دی چې په سلا هغه ټول بدن لپاره انرژي کالوري برابرې او څومره چې د فعالیت اکرن ډیر وسیږي تر څنګه بیا نور سیستمونه باندې هم لور ډیریږي چې یو له هغه جمله څخه خپل بولي سیستم دی په هغه باندې هم فشار ډیریږي یو له هغه جمله څخه خپل کارډیوواسکولر سیستم دی یا قلبي و یا د زړه او رګونو سیستم دی هغه باندې هم فشار په سلا راځي او لور باندې ډیریږي او تر څنګه تر ټولو ډیر مهم سیستم چې هغه انسان د بدن دغه یولس یا دول سیستمونه ټول په کنټرول کې لري او هغه ستره وظیفه ده هغه خپل عصبي سیستم دی چې هغه بیا هم استرتیا سره مخامخ کیږي او بالاخره شخص نرم کیږي نو د اختر په ورځو کې بهترین خبر داده چې هغه غذایی توکي چې په سلا هغه معده باندې فشار راوړي موږ باید وایو چې خپل هر کله چې رژیم ورک میاشت خلاصیږي یعنی د اختر لومړنۍ ورځ باندې هغه نرم غذایی مواد نه دي په کمه پیمانه باندې یو شخص استفاده وکړي په اساس کچیرته بیا هم د اول ورځ باندې د پرخوري کې او داسې غذایی مواد نه استفاده کې چې هغه په ترکیب کې ډیر پروتینی مواد وسیږي لکه لوبیا وسیږي لکه فرضاً آګي وسیږي لکه فرضاً شودي وسیږي لکه فرضاً خورما وسیږي یا د دې ترڅنګ نور غذایی مواد وسیږي امکانات د دولت چې دغه شخص په معده باندې فشار راوړي ولکه چې ته ورنه استفاده وشي او کم استفاده وشي به ان شاء الله چې فشار نه راوړي ځکه دلته آیسته آیسته د نرم غذایی مواد نه استفاده وشي او بلن غذایی مواد نه استفاده وشي هغه غذایی مواد چې هغه په ترکیب کې مایعات نسبتا ډیر وسیږي دغه نه استفاده وشي نو واضح خبره ده دغه وخت به چې معده باندې فشار نه راځي او شخص د ناراحتۍ باعث هم نه ګرځي
بله خیلی تشکر تماس دیگه داریم بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین فکر کنم تماسشون قطع شده دکتر صاحب دکتر صاحب کسایی که پرخوری میکنن یا نان بیشتر استفاده میکنن و به تعقیبش یا به دنبالش استراحت میکنن توصیه شما بر از اون مردم چی است؟
باید دو یا چه خواه هر کلا چه یا شخص لوری خرید غذای مواد و استفاده از خورسته حداقل ده نیم ساعت الا یو ساعت په اصطلاح نه دی باید استراحت وکړي او تر څنګ یې نه باید دی فردن زده کړې ته کینی دلته ډېره واضح خبره ده چې خپله د غذایي موادو څخه نیم ساعت وروسته خپله شخص باندې یو فیزیولوژیک ډول باندې خوابالود حالت منځته راځي خوب راځي نو که چېرته یو شخص د ډوډۍ د خوراک نوروز تا دفتن د استراحت کړی او استراحت هم هغه سنت طریقه باندې اوسی دل تستون ته چي ده سن زده چې خپل معده چې د هضمي کانال یا د هضمي طرق تر ټولو یو وسیترینه برخه ده او د هضمي سیستم هغه برخه ده چې هغه کې په صلا د غذایی مواد هضم تر سره کیږي خاصتا ان ستره برخه هم د هضم د پروسه دلته هغه پروتنه په صلا د ریچا چې خپل د معده او د ایزوفاگوس یا د مری ترمنځ ده چې موږ د کارډیاک سفنکټر ورته وایو تبوت کې دغه دریچه باندې هم بیا چون لږ لوډ راځي لږ فشار راځي البته د ښکته طرف نه د معدې له خوا نه امکان د ولر چې دغه دریچه یا دغه سفنکټر چې کارډیاک سفنکټر ده په اصطلاح په یو پارشل شکل باندې یو نیمګړی حالت باندې د اوپن شي یا خلاص شي او بل اخره د غذایی مواد چې دی په معده کې دي چون هلته هضم پروسه باندې روانه ده د په اصطلاح مخلوط شوی دی یو ځای شوی دی خپله د معدې تیزاب سره یا د ایسیل یا د هایدروکلوریک اسید سره دغه غذایی مواد په اصطلاح پورته راځي د مرای په طرف باندې چون دغه غذایی مواد سره بیا هم وایي چې خپله د معدې تیزاب یو ځای شوی دی او د معدې تیزاب چون هغه تیز تیزاب دی او چیرته چې میکوز د ممبران دی مخاطی غشا ده که چیرته هغه ساحه کې میوکس یا مخاط هم کم وسیږي امکان دولی چې د هماغه ساحې ته تخریب به څه کړي نو دغه کسان که چیرته د ډوډۍ د خوراک نه دفتن وروسته دوی استراحت کوي او یا هم په درست شکل باندې استراحت ونه کړي نو امکان دولی چې د غذایي مواد هضم پروسه بیا هم خراب شي نه هضم شوي غذایي مواد پورته راشي د مرای په طرف باندې د بلوم یا د فارنګس په طرف باندې او خپل د اورل کیویټی د خلې د جو په طرف باندې چې دغه شخص ته بیا هم د معدې هم ستونزې پیدا کیږي او تر څنګه خپل امکان دولري چې سوزش د اولوی البته هضمي طرق سوزش هم ورته پیدا شي امکان دشته چې د مربوطه ساحو یو تخریش رامنځته شي یو اریټیشن رامنځته شي او بل اخر د ماو مربوطه ساحو امکان دولري چې زخم رامنځته شي نو شخص ته بیا هم فلچنس پیدا کیږي د گیډ باد ورته پیدا کیږي د گیډ ناراحتي ورته پیدا کیږي چې شخص به ورسره د خوب څخه د واسي بیا هم باید ویم چې جذب هم د غذایي مواد خرابېږي نو امکان دوری چې دغه شخص په اصطلاح وزن هم د لاس ورکړي او غذایي مواد په اصطلاح د کوم غذایي مواد څخه استفاده کړی ده چې هضم درست ترسره نشو جذب هم نه ترسره کیږي چې جذب ترسره نشو نو امکانات شته چې د فضله مواد هم مقدار ډیر شي یعنی اصالات هم امکان د شته چې ورته پیدا شي او تر څنګه خپل ډکو بول کې په اصطلاح بیا هم چربي مواد خارجيږي چې په تبابت کې موږ ته معمول اصطلاح استفاده کوو چې سټریا ورته وایو یا غوړین غایته مواد امکان دوری چې دا مشکل ورته هم پیدا شي
بله خیلی تشکر شنونده دیگه هم در تماس هستن بله سلام علیکم مهربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین
تشکر سلام از زنده باشید برادر عزیز جواد هستم از ولایت میدان وردک ولسوالی جغتو بتماس شدیم باشنده ولایت پروان
خیلی کار خوب کردین که تماس گرفتین به برنامه اول عید براتون تبریک میگم و از طریق شما به خانواده محترمتون مهربانی موضوع برنامه را شنیده باشین نظر یا سوال داشته باشین مهربانی مطرح کنین
تشکر سلام از زنده باشید همچنان دیگه گذاشتن کنم با شما دوستا با تمام کسی صدای آزادی را از ما را میشنمان با همون هم تبریک باشد
خیلی ممنون
در دوستاست محترم که من تصاره به چپ کنم بگه وقتی که دیدار میشم به مدت تیمه یا به مدت سی ساعت یا چهار ساعت می میشه از همین خیلی بسار نرخ گلونم زبانم کامم به حقاق میشه بسار تصمیم میشم میخواستم که در باید این یکمه که دوستا پیت رانمایی کنم
خیلی تشکر از این که تماس گرفتین یک لحظه جواد جان دکتر صاحب میخواین پرسش را از شما مطرح کنن
جواد جان همی پرسش دان اگر دوباره تکرار کنم بسیار افا میخواییم چون ما درست نشنیدیم
تشکر دکتر صاحب بخیر باشه دیگه بسرات شد که ساره هم میشه دیگه این حق گلونم به حد بیانوزه توشن میکنم این زبان قاق میشه که مفتاتره همی نم نبدهنم نمیمونه تو که از اینکه ده ها هم که از گلاس و گلاس آب نوشیدن کنم که بعدا دیدم خوب تر شد
نه طرف چپ اگه استراحت کنه اگه طرف راست استراحت کنه با نمی مشکل ایجاد نمیشه براتون
نه خیلی وقت استراحت نتون که این مشکل با ما وجود
پیش میاد درست تشکر می روبنم
خیلی تشکر جواد جان از اینکه تماس گرفتین به برنامه می روبنی دکتر سایل
گپی واضح است. ما پیشتر هم گفتم هر وقت که یک نفر به طریقی سنت پیغمبری استراحت کنه این واضح است و تمام شنوندی عزیز و تمام مردم باید بفهم هر وقت که یک نفر به طرف راست استراحت میکنه در آینده دو مشکل برایشون ایجاد نمیشه. یک، مشکلات سیستم هضمی هم برایشون ایجاد نمیشه، یعنی بالای معدهشان فشار نمیاره. چرا؟ به خاطر که اگر طرف راست یک نفر استراحت کنه، چون یک دریچه پایینی که یا هم اسفنکتری که ما به اصطلاح قسمت پیلور معده یا قسمت پایینی معده به خودی قطعه اول روده‌های کوچک از ناشر یا دونیم است، با او یک دریچه دیگه یا یک دروازه خورد دیگه هم که به نام پیلوریک اسفنکتر یاد میشه. اینجا هر وقت که یک نفر به طرف راست استراحت میکنه، یعنی خود دانی امی دریچه به طرف پایین میاد، یعنی هر قدر که مواد غذایی باشن که درست هضم میشه به اصطلاح توسط معده وقتی که دایجستشن صورت میگیره یا هضم صورت میگیره، این به درست به شکل درست باز آنان یا زودتر در وقت کم بازی پایین میشه به طرف روده‌های کوچک. در اینجا اگر یک نفر به طرف دست چپ بازی استراحت کنه، باز هم نمی پایلوریک سفینکتر به شکل درست باز نمیشه، ولی باز هم موادی که درست هضم شده و باید بره به طرف روده‌های کوچک، این یا دوباره میای به خود بالای معده فشار وارد میکنم. و دوم خیلی عجب مهم، چون خونی که از خود قلب به اطلاع اخراج میشه، خواستن از لفت وینتیکل یا بطنی سمت چپ، یعنی دریجه هم چون وقتی که قلب فعالیت میکنه، یعنی بلاد پمپینگ میکنه یا تقلص میکنه، در مقابل تقلصشان همین مقدار خونی که در بطینات است خاصا در بطین سمت چپ، اینی را اخراج میکنه که ما در طبابت با نام آوتپوت یاد میکنیم. و این داخل خود آوتا یا ابهر یا شریانی کلانی که با نام ابهر یاد میشه، دان و یا هم والف و یا مدریچی اینمی که با نام آوتیک والف یاد میشه، این هم به طرف راست است، یعنی به طرف راست اگر یک نفر استراحت کنه، این هم به اصطلاح دانش باز میشه به طرف پایین. در این وقت سر سیستم قلبی و یعنی سر خود قلب هم به اصطلاح فشار کم میه. هر وقت یک نفر طرف راست استراحت میکنه، هم بالای معده هم بالای قلب به اصطلاح فشار کم وارد میشه. این حالی گپ بهترین گپ اینجاست که جواجان باید به طرف سمت چپ باید استراحت کنه. گپ وزیست که هر قدر به اصطلاح باشین به طرف سمت راست باید استراحت کنه، هر قدر که به طرف راست استراحت میکنه، یعنی مشکلات انشاءالله در آینده برایشان ایجاد نمیشه. و میشه که به اصطلاح در این وقت میشه که از مایعات استفاده کنه که چرا گلونشان خوش میشه و یا خود مشکل تلخی از میبرشان پیدا میشه. بهترین گپ ایست که از استراحت سمت چپ ای باید اجتناب کنه، انشاءالله که آینده برایشان مشکل ایجاد نمیشه.
بله خیلی تشکر دکتر صاحب. تماس دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
ما از خوست گپ میزن.
میربانی اسمتان؟
اسم ما حکم
الابان. اسمتان چی گفتین ببخشین؟
بله
اسمتان چی گفتین؟
حکم الابان. شما کیستی برادر عبید الله عبید؟
حکمل افغان. افغان صاحب مهربانی، موضوع برنامه را شنیده باشین، پرخوری در جریان روزهای عید، اگر نظر یا کدام پرسش خاص داشته باشین میشه مطرح بکنین.
زما پختان خدا داشتی آیا پدی عید پلومره و روزی که دکوم خوراکو سخا کم کم استفاده باشه که دکتر صاحب دامات اووی؟
خیلی تشکر، ایام خوش داشته باشین، منتظر پاسخ باشین. دکتر صاحب شنیدین که افغان صاحب از ولایت خوست تماس گرفته بودن و گفتن که در روز اول عید از کدام غذاها باید کم کم استفاده صورت بگیره؟
چرت افغان صاحب مؤسسه برنامه مخی تاخیب کرده بسی که خو انشالله جواب بیاخستی. خب یا هم تکرارم، باید دویم چی خواله دا اختر دا کشنی اختر لملنی و از هضمی سیستم هاگم را درست تطابق نلری، البته دا غیزای مواد سرا کوشش دی بشی چی پیده ای دورست که دا کم غیزای مواد نیستفاده بشی، دا نرم غیزای مواد نیستفاده بشی، د اوبلن او اپکین غذایي مواد استفاده وشي. د ټول هغه غذایي مواد چې هغه په معده باندې فشار راوړي، زیاتره هغه غذایي مواد چې معده باندې فشار راوړي د هغې ترکیب کې به زیات پروټیني مواد به اوسیږي، لکه لوبیا به اوسیږي، لکه شیدې به اوسیږي، لکه وریج به اوسیږي. دا چون معمولا په معده باندې خپله فشار راوړي، نو ابتدایي ورځ کې دي لکه غوښه ډېر مهم خبره ده، ابتدایي ورځ کې دغه شیان نه دي که استفاده کیږي لږ دې استفاده وشي، او تر څنګ د مایات نه پسله استفاده وشي. نو که چېرته د سختو غذایي مواد نه استفاده کیږي، بیا ورته د هضمي سیستم ستونزې مشکلات ورته ایجاد چې مخکې مې ترې یادونه کړو.
بله، خیلی تشکر جناب دکتر صاحب. شنونده دیگر هم در خط تلفن هستند. بله، سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ علیکم سلام، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ لطف الله گفتین اسمتانه؟
حزب الله
جان، خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتی. اول عید برتان تبریک میگم. میربانی اگر پرسش یا نظر داشته باشین شریک بسازین با ما.
زه دکتر صاحبم دفترم برکه وایم. د دکتر صاحب من دغه پښتنه ده چې یوه نیمه میاشت کېږي د ستر مې داسې لکه ژوندې شم چې ګرځي، بس بدن مې راستنوی مشدار شیشته یا ودا ونی میاش کی ورځ دستا شیش یو ګړې نه پر تاسو پرستار مې ټول عمر کار کې
اس بلاور معنات د کړې آیا د وینې فشار د چکړې کنه
د وینې فشار مې چکړې دی د وینې فشار مې سم دی معنات نه دی کړې
سم ده نشم برنامه تعقیب کوم شاله جواب درکو
خیلی تشکر حزب الله جان از اینکه تماس گرفتین دکتر صاحب میروانی.
حزب الله ورور ستونزه دا و چې سردردی لرم تقریبا یو څه موده وشله. دلته باید هم چې خپله هډکې سردردی چون مختلف عوامل لري. په تیرو برنامو کې مو هم دا یادوري کړې وه، عوامل جملې څخه باید لومړی همدغه خپل روحي مشکلات دي چې چون زموږ اساس په ټولنه کې په اجتماع کې خاصتا ځوانه طبقه ورباندې ډیره مبتلا ده. دغه انزایټي ګانې، ډپریشن، افسردګي، خفګانونه، روحي ستونزې، مشکلات د اولین قدم کې ویلی شي خپله د هډکې یا د سردردی باعث ګرځي. تر څنګ یې د وینې فشار کتهول، یعنی هایپرټنشن یا د وینې د فشار لوړوالی، د دې تر څنګ ځینې استقلابي ناروغي ګانې، یعنی په مجموع کې ویلی شم چې خپله د سینې سیستم یا د مرکزي عصبي سیستم یا هم د سکل یا د جمجمې هغه مجاور عذابوي که فرضاً د یو نفر د غوږ مشکل ولري، یعنی اوټایټس میډیا ولري، د منځنۍ غوږ التهاب ولري، فرضاً د سترګې مشکل ولري، یعنی ګلاکوما ولري، د سترګې فشار لوړ اوسیږي، د دې تر څنګ ساینوزیت اوسیږي یا د جیوب التهابات ولري، خپله د مربوطه سکالپ یا د سر د پوستکي التهابات کې چې موجود اوسیږي، یا خپله د سر د ویښتانو فولیکول هرس موجود اوسیږي، فولیکول التهاب موجود اوسیږي، یا اوسټومیال هرس موجود اوسیږي، خپله د کرانیال بونز یا د سر د هډوکو هغه التهابي حالت یا میکروبي حالت وجود ولري. د دې تر څنګ ځینې نور هم عوامل یو لږه جملې څخه ویل شي خپله میکراین یا نیم سری وزیږي. دا په مجموع کې په صلاح شخص سر درد پیدا کوي. هو اوس ښه خبره ده چې چون د ازبلا ورور فشار نارمل دی، د دې تر څنګ دا باید متوجه شي چې آیا دا کوم روحي مشکلات هم لري، فرضاً دا تشوشات نه لري. زه باید یو خبره وکړم چې په اوسني شرایطو کې د افغانستان په هر ګوټ کې چې هر څوک اوسیږي، خاصتاً ځوانه طبقه، هغه حتماً یو تشویش لري، یو افسردګي لري، یو انزایټي لري، یو ډپریشن لري. نو ښه خبره داره چې په سره همدغه ستونزه یا مشکل چې دی لري په سره د دې څخه ځان وباسي، ځکه چې دا بالاخره یو ډیپ ډپریشن طرف ته ځي، بالاخره د شخص دې ته اړ کېږي چې په سره هغه یو په سره مړینه ترسره کړي، خودکشي وکړي. بهتره خبره ده چې دغه شیان باید ټول رد شي. که چېرته بیا هم سردردیګانې او دغه د بدن سستوالی د حزب الله ورور مشکل حل نه شو، نو ښه خبره ده چې دی پسله معاینات ترسره کړي. که ده وویل چې معاینات نه دي کړي، معاینات باید تکمیل شي. د معاینات تکمیل څخه وروسته او د ډاکټر په اصطلاح د مشورې وروسته بیا مغسې درست منیجمنت درست تدابیر کیږي، انشاءالله ستونزې به حل شي.
بله دکتر صاحب، می سردردی های دوامداره که شما هم اشاره کردین که یک دلیلش مشکلات روحی یا افسردگی باشه، چقدر خطرناک است که دوامدار باشه؟
واقعیت دی چې که چېرته سردردی لامل پیدا نشي یا دوامداره سردردی څوک ولري، مهمه ده چې باید د هغې کاز یا د هغې علت باید پیدا کړو. علت یک کس چه هر سوچیگی هغه باید کازیاتیف ټریټمنټ هغه علت باید تداوی شي به اخر سردردی بسلاخ کی ولی که چیرته یو شخص دوامدار سردردی لري فرضاً زیاتره هغه کسان دوامدار سردردی ورته پیدا کیږي چې هغه فرضاً دوام مزمن امراض لري یا کرونیک ډیزیز لري مزمن امراض له جمله څخه ویل شم چې په اصطلاح هغه هایپرټنشن لري د وینې لوړ فشار تکلیف لري شکر لري او ځینې نور استقلابي ناروغیان لري او یا هم همدغه ډیپریشن نه ولري که چیرته مخکې مې هم یادوري کړه که چیرته ډیپریشن یا افسردګي یا انزایټي تداوی نشي دغه شخص د خپل روزمره فعالیتونو نه غورځيږي دا یو خطرناک حالت دی فامیل ته توجه نه کیږي خپل حتی خپل ځان ته توجه نه کیږي شخصي حفظ الصحت دی نه لري محیطي حفظ الصحت حتی د باندې د خپل ځان یو بوج وسیږي کله چې د باندې خپل ځان بوج وسیږي دغه ټولنه کې هم یو بوج دی نو یعنی امکان ولري چې د لاسه داسې یو ټولنه کې داسې یو منفي حرکت ترسره شي چې په اصطلاح د خپل فامیل ته ضرر پکې ورسیږي ټولنې ته اجتماع کې پکې ضرر ورسیږي خلکو ته پکې ضرر ورسیږي او بالاخره دا د دې بیسګر چې امکان لري چې دا شخص لاړ شي طرف ته ډیپ ډیپریشن او بالاخره خپله یو سوسایټ اټک وکړي یو په اصطلاح یو داسې یو عملی ته په اصطلاح دی اړ شي چې په اصطلاح هم د ټولنې لپاره مضر تمام شي هم د شخص ته خپل بدن لپاره نو دوامدار سردردګانې باید علت پیدا شي او درملنې هم لري تر څو چې علت پیدا نه شي درملنې هم ستونزمنه ده
بله خیلی تشکر ډاکټر صاحب شماره تماس برنامه را یک بار دیگر اعلان میکنم 0700 822 755 و 0799 20 35 40 منتظر تماس های شما شنوندای عزیز هستیم یک وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم
تلش کرګاشر او جنونور
ورته په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وای د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
بله بار دیگر به برنامه صحت خوش آمدین شنونده دیگر میثاق از قندهار در خط تلفن هستند میثاق جان خوش آمدی به برنامه اول عید تبریک و امید که روزهای خوب خوش را سپری کرده باشی مهربانی اگر نظر یا سوال داشته باشی با ما شریک کنی بله میثاق جان صدای مرا داری؟ فکر کنم که تماسشان قطع شد ایساق جان صدای مرا داری؟ بله متاسفانه که تماسشان قطع شد تماس دیگر را میگیریم بله سلام علیکم میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
و علیکم سلام نامی لالا تماس گرفتم
لالا گفتین درست اگر اشتباه نکرده باشم متاسفانه که تماس از اینا هم قطع شد یک تماس دیگه داریم اونا رو میگیریم بله سلام علیکم میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین بله فکر کنم که متاسفانه تماس از اینا هم قطع شد دکتر صاحب دکتر صاحب یک آیدیای عمومی نزد مردمی است که کسانی که پرخوری میکنن یا غذای زیاد میخورن به این هدف که ما بتانیم چاق شویم و انرژی بیشتر بگیریم آیا چنین چیز هست یا جهاز هاضمه یا سیستم هاضمه مقدار ضرورت میگیره و مقدار زیاد را که اینا میخورن او دوباره فضول میشه و غیر استفاده میشه
واضح خبره ده دا د الله تعالی حکمتون تک چرته وګورو خپل د هضمي سیستم هغه رول د غذایی موادو په هضم او جذب کې هم داره چې هغه فایدناک مواد که چیرته د هغه غذایی مواد څخه یو چا استفاده کړي اوسیږي چې په هغه په ترکیب کې نیوترینټس موجود اوسیږي یعنی مکمل غذایی مواد وجود داری یعنی مکمل مغذي مواد موجود اوسیږي نو طبعا د هغه جذب ډیر دی دا باید وایو چې ټول هغه غذایی توکي ټول هغه غذایی مواد ټول هغه فایدناک مواد چې د انسان د بدن د حجراتو هغه ډیمانډ دی یا ضروریات دی او د هغه ضرورت پوره کوي هضمي سیستم هماغومره جذب کوي د ډیر واځي خبره ده. یو نفر د ډیر ډوډۍ خوري مګر هم د داسې غذا څخه استفاده کوي چې هغه نن انفود دی، نامکمل غذا ده. یعنی دغه په ترکیب کې یو یا له دوو څخه ډیر مغذي مواد کم دي. که چیرته دغه مغذي مواد ډیفیشنسي یا کمښت کمبود موجود وسیږي، نو دا چې هر څومره ډیره ډوډۍ خوري د ده چون هضمي سیستم باندې بوج، د ده مختلف سیستمونو باندې بوج، فشار او د ده وزن په اصطلاح هم نه ډیریږي. که چیرته یو نفر د خو غذایي مواد نه د همیش لپاره استفاده کوي، یعنی یو مکمل غذا څخه استفاده کوي، د ډیرې مودې څخه استفاده کوي او په مقابل کې د ده فردن اکټیویټي فعالیت کم اوسیږي، یعنی هدف مې دا ده چې ډیر کالوري یا انرژي یو شخص اخلي مقابل کې انرژي او کالوري کم مصرفوي، د دغه شخص بیا وزن ډیریږي. په هغه صورت کې چې بیا هم دغه شخص نه د هضمي سیستم او نه د بدن د نور سیستمونو کوم مرض ولري، نو که چیرته دا یو سره فردن سالم اوسیږي. خخه دا چې د وزن اخیستلو لپاره یو شخص په صحیح شکل باندې په درست شکل باندې د همیش د مغذي مواد نه استفاده وکړي، کم استفاده دې وکړي، د دې ترڅنګ اکسرسایز تمرین دې ادا کړي، نه امکان لري چې دا شخص وزن واخلي. بهتره خبره هم ده.
بله دکتر صاحب، شما کدام غذاها را به می چنین افراد که علاقمند هستند چاق شوند ولی چاق نمیشن، کدام غذاها را توصیه میکنید؟
بهتره خبر داره چې لومړی خو باید علت معلوم شي. آیا د هضمي سیستم کوم ستونزه، کوم مشکل، کوم ډیزیز یا مرض وجود لري چې دا ولې دا شخص د خو غذایي مواد نه استفاده کوي مقابل کې بیا وزن نه اخلي؟ حتما کوم ستونزه شته. که چیرته یو شخص ستونزه ونه لري، نو بهتره خبر داره چې طبیعي غذایي مواد نه استفاده وشي. طبیعي غذایي مواد کې څه شامل دي؟ اول خپل شوده پکې شامل دي، خرما پکې شامل ده، د دې ترڅنګ شات پکې شامل دي، ټول هغه غذایي مواد چې په هغه په ترکیب کې ټول مغذي مواد موجود وسیږي. کفردن آغا غوخه ده، کفردن آغا وریج دی، کفردن آغا دال نخود دی، دا که آغا سبزیجات دی و که آغا مختلف انواع ده میوجات دی، دا حق غیزهی نرمونه دی شما معمولا پده که مغذی مواد تر یو اندازه پوری دا کامل دی. اوام دا غیزهی مواد تمانگا بیا انفوت یا مکمل غذا شورده ولی زکا مکمل غذا ها غذا ده چه ده انسان بدن که یو کمپلیت کالوری یا کمپلیت انرژی تولید کی، دا چه مکمل کالوری تولیدی هم دغه تمام مغذی مواد وی. نو بهتر خبر ده ده چه همیش لپاره ده غذای مواد خیلی استفاده کول، انشالله شخص با وزن واخلی، صحت مند با موسیقی او تولین لپاره به هم یو صحت مند شخص به اصطلاح تولید شی و فعالیت او کرنی به هم درست وزیگی.
بله خیلی تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله صدای مرا دارین؟ متاسفانه که تماسشون قطع شده. شنونده دیگر روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
بگخلم دادر لسالینا.
ببخشین اسمتان درست نفهمیدم. روح الله گفتین؟
زبیح الله.
میربانی زبیح الله جان، نظر یا پاسخ یا سوال داشته باشین مطرح کنین.
دکتر سره مې سپ نه مینده پوښتنه ده. اورې
مشنوم صدایتان میربانی. زبیح الله جان صدای شما را دارم، میربانی سوالتان را مطرح بکنین. بله فکر کنم که تماس از اینا تماسشان قطع شده. شنوندای عزیز به دقایق آخر برنامه رسیدیم، پیش از اینکه با شما خوبان خداحافظی کنیم پیام دکتر صاحب میگیریم.
خبر داده چه په دغه ورځ که د کمو غذایي مواد نه استفاده وشي، په دغه ورځ کې د پرخورۍ څخه د اضافي غذایي مواد نه استفادې څخه د اجتناب وشي، په دغه ورځ کې د ټول هغه نوشابو څخه چې هغه په اصطلاح ګازدار اوسیږي د هغې څخه د اجتناب وشي، تر څنګ یې په اصطلاح د هغو نرمو او پلنو غذایي مواد نه استفاده وشي چې هغه په معده باندې فشار نه راوړي. که چیرته بیا هم فشار هم منځته راوړي، شخص ناراحته کیږي، شخص نارمیږي، بالاخره هماغه مخکینۍ ستونزې مشکلات چې مې یادوري وکړه هغه ورته جدیږي، نو بهتره خبر داده که چیرته ستونزه ورته پیدا کیږي یو ډاکټر سره دې پرې مشوره وشي، بیا هم وایم چې د هغه غذایي مواد استفاده شي چې په ترکیب کې نیوټرینټس یا مغذي مواد دي، د اضافي خوراکونو د اضافي نوشابونو د اجتناب شي تر هغه وخته پورې تر څو چې هضمي طرق یا هضمي سیستم خپل هغه مخکینی کړنې فعالیتونه او تطابق د مختلف غذایي مواد مقابل کې لاسته راوړي تر هغه وخته پورې احتیاطانه استفاده شي.
بله، خیلی تشکر دکتر سبزی که به برنامه تشریف آوردین. شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته صحت که تقدیمتان شد. تا برنامه دیگر، علایا رو نگهدار شما.